দারওয়ান বাশেদ। درنو اوریدونکو السلام علیکم، اتو بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې به واوري امریکا ته په تللو افغانانو کې 40% ماشومان دي. په کابل کې یو بیا یو شمېر نجونو او ښځو د کار او تعلیم غوښتنه وکړه. طالبان وایي ترکمنستان پر ټاپي پروژې 5 میلیارډ ډالر نور پانګونه کوي.
ټاپي پروژه له ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې ده. 1 میلیارډ ډالر پانګونه مخکې شوې ده.
طالبان وایي مشهد د لوبړي ځل لپاره د کندهار په یوې مدرسې کې خبرې کړي. د کونړ اوسیدونکو له اقتصادي فقره شکایت کوي.
خلک لګي د خپل بچیان خرڅې د یوې ډوډۍ وسنه لري، بازار ته راوځي، کاروبار نشته دی.
خو تر هر څه وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته. طالبان وایي هغه کسان یې نیولي چې په ننګرهار کې د یوه واده پر برخوالو ډزې کړې وې. د افغانستان پخواني ولسمشر ته یوه نږدې سرچینه وایي اشرف غني د تیرو 20 کلونو په اړه کتاب لیکي، او د افغانستان د کرکټ پخوانی کپتان اصغر افغان غواړي چې استعفا وکړي. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي هغه کسان یې نیولي چې د دوی له نوم څخه په ناوړه استفادې د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یوه غړي بلال کریمي تیر ماخوستن آزادي راډیو ته وویل برید کوونکي درې تنه وو چې له واده والا سره شخصي دښمني درلوده.
د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي، او یو تن چې تښتېدلی دی د هغه تعقیب روان ده چې هیله ده ژر ونیول شي. د پیښې عاملین چې د اسلامي عمارت له نوم څخه په بده استفاده یې شخصي دښمني پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل شول، او دا قضیه به تر پایه پورې انشاءالله تعقیب شي.
د ښاغلي کریمی په وینا په ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. پرون ځایي سرچینو آزادي راډیو ته وویل د وسلوالو ځکه د واده پر مراسمو ډزې کړي چې په لوړ غږ موسیقي غږوله. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي نوموړی دا مهال تیر 40 کلن دور ته په ځانګړې کتنه بوخت دی. د محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ دورې د چارو اداري مطبوعاتي مسؤول محبوب شاه محبوب ویلي غنی د وطن حالات له نږدې څاري، او ټول ملاقاتونه او اړیکې د کوربه هیواد د ډیپلوماتیک دود او اصولو له مخې تنظیمېږي. ښاغلی محبوب تېره شپه پر خپله ټویټر پاڼه هغه اوازې بې اساس بللی چې ګواکې محمد اشرف غنی نظر بند دی. په خپل شاغلی غنی په خوا ویلی و چې په متحده عربی اماراتو کې دی، او د افغانستان او له کابل د وټلو په اړه جزئیات به له ولس سره شریک کړي. نو موري له وټلو وروسته تر اوسه څو ځلې یوازې پر ټویټر پیغامونه خپره کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړه. ښاغلی افغان پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې وویل ممکن له نامیبیا سره نننۍ لوبه به وروستۍ نړیواله سیالي وي.
د خپل ژوند باره کې غواړم چې یو ډېره مهمه پرېکړه وکړم چې تر څو ځوانانو ته نور هم فرصت او موقع ملاوه سي. نن نه بعد کېدای شي امکان لري سبا دې ما اخرنی لوبه د انټرنیشنل کرکټ سي استفاده. اوسني ځوانانو ته ډېر زیات او بهترین فرصت دی. موږ چې کله کرکټ شروع کړ نو وسایل او نه فیسلټي او نه میدانونه هیڅ شیم نه.
اصغر افغان له 1400 کلونو راهیسې د کرکټ په ملي لوبډله کې دی، او نوموړی شاوخوا 9 کاله لوبډل مشر هم پاتې شوی دی. پر نوموړي او ورورې کریم جنت ډېر کله نیوکې کېدی چې لوبډلې ته د ځوانو لوبغاړو د ورتګ مخه نیولې ده. دا نیوکې وړ مشپه هغه مهال بیا زیاتې شوې چې افغانستان پاکستان ته لوبه وبایلله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په نړیوال 20 اووریز جام کې نن خپله درېیمه سیالي له نامیبیا سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې تر اوسه پورې 2 لوبې کړې چې پاکستان ته بایللې، خو له سکاټلند څخه په لوی توپیر ګټلې ده. افغانستان په خپل ګروپ کې د نومبر په 3 له هند او په 8 نیټه له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د کرکټ د نړیوال جام د متحده عربي اماراتو او عمان په کوربه توپ پیل شوی دی. دا خبرونه لازاجی راډیو اوري. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو یو چارواکی ویلي هغه بیړۍ به د یونان په بندر کې ودرول شي چې 400 پناه غوښتونکي پکې سپاره دي. د چارواکي پرون وویل دغه بیړۍ چې د ترکیې بیرغ پرې رپیږي د کارپاتوس ټاپو خواته روانه ده او دوی هڅه کوي چې په خوندي ځای کې سپرلۍ ترې کښته کړي. یونان اروپایي هیوادونو ته د هغو پناه غوښتونکو اصلي لاره ده چې غواړي د ترکیې له لارې تیر شي. معلومه نه ده چې په دې بیړۍ کې د کومو هیوادونو پناه غوښتونکي سپاره دي. د تیرې سه شنبې په ورځ د 3 ماشومانو په ګډون 4 کډوال هغه مهال په اوبو کې ډوب شول چې بیړۍ کیوس ټاپو ته نږدې چپه شوه. د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا مشانو له ایران وغوښتل چې د 2015 کال د اتمي تړون پر سر خبرو ته ور وګرځي. د لویدیځو مشانو ایران ته په خطاب کې وویل د لانجې د خطرناکې زیاتېدا د مخنیوي لپاره باید د اتمي تړون ژمنو ته ورستون شي. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته یې په ډاګه کړی چې له اوسني فرصته استفاده وکوي. په اعلامیه کې راغلي د ایران ښه چلند به د اتمي تړون د بیا ژوندي کېدو دو پر سر خبري بيړني پايلي ته ورسوي. په اعلامیه کې خبرداري ورکړی شوی چې د ایران د اتمي فعالیتونو دوام به د عمل ګډه او هر اړخیز پلان ته د ایران د ممکنه ستنېدو هڅې زیانمنې کړي. لویدیځو مشرانو دا اعلامیه په روم کې د جیشل غونډې په څنډه کې صادره کړه. او د سعودي عربستان پاچا فیصل بن فرحان وای د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې 4 پړاو خبري شوي، خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د رویټرز خبري آژانس ته پرون شنبه وویل د دواړو خواو خبري په شی فضا کې وي، خو لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې له ایران سره خبري ملموسي نتیجې ته ورسیږي. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. دا خبرونه ز اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو چې پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو پورې په مستقیم ډول خبر شوی. په امریکا کې له کډوالو سره د مرستې یو بنسټ وایي د افغان کډوالو شاوخوا 40% ماشومان دي. د افغانستان د ماشومانو په اړه بل بد خبرداري چې ملګرو ملتو ویلي تر 50 کلونو کښته نیمایي هغه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په امریکا کې د کډوالۍ او پناه اخیستنې د چوپړونو ادارې ویلي په هغو افغانانو کې کابو 40% ماشومان دي چې امریکایي پوځیانو سکه له افغانستانه وایستل. د دغه ادارې مشر کریش اومارا ویګناراجا د امریکا عامې ملي راډیو ته ویلي اداره یې په دې هڅه کې ده چې د شمیر افغان ماشومانو ته کورنۍ او د هستوګنې ځایونه عمومي. ویګناراجا ویلي دا ماشومان له کوم سرپرست پرته امریکایي سرتیرو د اګست په میاشت کې له افغانستانه ایستلي دي. د کډوالۍ او پناه اخیستنې دا اداره غیر انتفاعي بنسټ دی چې امریکا ته د تلونکو پناه غوښتونکو هرکلی او ملاتړ کوي. د اګست په 15 کله چې طالبان کابل ته ننوتل، امریکایي ځواکونو او نورو متحدانو یې له افغانستانه د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه چارې پیل کړې. د 2 اونیو په ترڅ کې شاوخوا 1,24,000 کسان وایستل شول او له هغه وروسته موده کې هم 1 شمېر کسان له افغانستانه بهر شول. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن ویلي له دې ډلې 15,000 افغانان متحده ایالاتونو ته د تاک په نیت بهر شوي چې یا په امریکا او یا له امریکا بهر د امریکایي ځواکونو په اډو کې میشت دي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي د 15,000 افغانانو کې هم نیمایي هغه ماشومان او تنکي ځوانان دي. له افغانستانه بهر بشري بنسټونه د افغان پناه غوښتونکو ماشومانو وضعیت ته اندېښمن دي، خو په کور دننه هم ماشومان خوندي ژوند نه لري. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارټین ګریفټس وایي افغانستان کې له 50 کلونو ټیټ عمره ماشومان سم نیمایي له خوارځواکۍ کړېږي. خاغلی ګریفټس اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته یو مرکه کې ویلي
The possibility of half of the kids under 5 having acute malnutrition.
دای وای دا چې افغانستان کې تر 50 کلونو د کمومره ماشومان او نیمایي برخه له شدید خوارزواکۍ سره مخامخ ده. دا یو سور څراغ دی. دا ستونزه باید په بیړني ډول هوار شي. هغه څه چې نور په افغانستان کې نشته هغه جګړه ده. اوس باید دې ته زمينه برابر شي چې خلک با عزت ژوند ته راوګرځي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویلي د افغانستان په اړه باید محتاط او اندېښمن اوسي. مارټن ګریفتس ویلي د جی شل په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډې او مرستې کړي، خو په خبره یې اړتیا تر دې ډېره ده. د نوموړي په خبره د افغانستان نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري او نه پوهېږي چې بل ساخت ډوډۍ له کومه ځایه ورته راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان ټینګار کوي ک نړۍ غواړي چې له افغانستانه ورته ګواښ پیښ نشي، دوی دې د مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون شنبه په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل د طالبانو او نړیوالې ټولنې دوه اړخیز اړتیا ده چې باید عملي شي. خو مخکې نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتو چارواکو ویلي تر څو چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره نړیوال شرایط په ځان عملي نه کړي دا چاره ممکنه نه ده.
د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره د دوی د ویان ټینګار ذبیح الله مجاهد د شنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل ک نړیواله ټولنه او د سیمه هیوادونه غواړي چې له افغانستان او ورته امنیتي ګواښ پیښ نسی، دوی د یو مسول جهت په توګه پر رسمیت وپیژني.
آخر مجبور شي چې باید د افغانستان پر رسمیت وپیژني، ځکه د افغانستان پر رسمیت پیژندنه دوه اړخیزه اړتیا ده. یوازې افغانستان پر رسمیت پیژندو ته اړتیا نه لري، هیوادونه هم دې ته اړ دي چې موږ باید پر رسمیت وپیژني، ځکه چې که هغوی له موږ د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي هغوی ته له دې ځایه ګواښ متوجه نه وي او نور مسایل باید موږ یو مسؤول جهت په توګه پر رسمیت وپیژني. بیا به موږ خپله دنده او د هغوی پر وړاندې مکلفیتونه پر ځای
خبره د نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو لوري د رسمیت پیژندلو لپاره دوی ته څلور اساسي شرایط ایښودل سوي چې هغه د ټول خاورې واکمنی، حاکم نظام، له افغانستان نه نورو هیوادونو ته د ګواښ نستون، خلکو ته د سم ژوند امکاناتو برابرول دي چې په خبره د دې شرایطو پوره کولو لپاره چمتووالی سته. خو نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان چارواکو وړاندې ټینګار کړی چې طالبان باید د نړیوال لخوا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټولګډونه حکومت جوړولو، ترهګرۍ سره مبارزه او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته د درناوي شرطونه پوره کړي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو لخوا د دې شرطونو نه پوره کول او د نړیوال لخوا دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل، د مرستو درېدل او د پیسو کنګل کېدل دغه هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ناسم اقتصادي وضعیت، د دوی د بېوزلۍ او خوړو ته د نه لاسرسي په اړه په وار وار جدي اندېښنې مطرح کړې دي. خو ښاغلي مجاهد دا هم وویل دوی هڅه کوي چې بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ زر تر زره بشري او لومړنۍ مرستې تر خلکو ورسوي. د نوموړي په خبره ټولو هیوادوالو په اړه د دوی د حکومت ستونزې ورمعلومې دي او هڅه کیږي چې د وخت په تېرېدو د دې ټولو ستونزو لپاره د حل لار ولټول سي. ذبیح الله مجاهد له هغو هیوادونو چې له افغانستان سره یې د مرستو اعلان کړی وغوښتل چې د خلکو د اقتصادي او بشري ستونزو د حل لپاره دې په خپلو ژمنو عمل وکړي.
طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هیبت الله وینا کړې ده. ځینو طالب سرچینو آزادي راډیو ته ویلي چې د شنبه په مازیګر د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د حکیمیه په نوم په یوې مدرسې کې لنډه وینا کړې ده. په کندهار کې د مطبوعاتو یو مسؤل رحمت الله نړیوال آزادي راډیو ته د دې وینا غږیزه بڼه رالېږلې.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
د طالبانو د مشر ژغ واضح نه دی او په دې تړاو تر اوسه کوم عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې چې ثابته کړي د طالبانو مشر دې مدرسې ته تللی او وینا یې کړې ده. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دوی د مشر د وینا یادونه کیږي. مخکې داسې ویل کېدل چې ملا هیبت الله خونزاده شاوخوا دوه کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د یوه برید په مهال وژل شوی دی. داسې اوازې هم وې چې نوموړی د کورونا له کبله مړ شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
طالبان وای په افغانستان کې به د ټاپي پروژې کار ډیر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال د شنبې پرس په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په دې اړه او د غشان د ریل پټلۍ د جوړېدو په اړه. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره خبرې شوې دي. رشید مرادوف د شنبې پر سهار د یو پلاوي په مشي په دوه ورځني سفر کابل ته لاړ. نور حل په دې راپور کې
زبیح الله مجاهد وای افغانستان ته د ترکمنستاني پلاوي د سفر مهمه موضوع په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د کار بیا پیل دی. خاغلی مجاهد دا څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړي.
سفر ډېر عمده برخه واغه دا اوسې د ټاپي پروژې پیل شي. د ټاپي پروژې له ترکمنستان د افغانستان تر سرحده پورې رسیدلې ده. یو میلیارد ډالر پانګونه مخکې کې شوې ده او د ترکمنستان هیواد ژمنه وکړه چې 15 میلیارد ډالر نور پرې مصرفوي چې دا پروژه تکمیل کړي، د افغانستان له سرحداتو نه یې تیره کړي او بهره برداری پرې عمل کړي. یوه دا برخه وه. دومه برخه دا وسې د لنډ وخت او ابتدایي مرحلې دپاره کله چې ټاپي پروژې نل رانقلیږي دا به هرات ته رارسیږي. د هرات ته پورې څکل راورسېږي په دې کې به ګاز هم راپرېښودل کېږي. افغانستان باید دلته آمادګي ولري چې دا ګاز چیرې مصرفوي. خپل مصارف سوخت لپاره یې مصرفوي، د صنعت کارانو لپاره یې مصرفوي، د تجارت لپاره یې مصرفوي. دلته به ګاز رارسیږي هرات.
خو مخکې ویل شوی و چې په هرات ولایت کې د دې پروژې کار پیل شوی و چې د نظام په بدلون سره په ټپه ودرید. خاغلی مجاهد دا هم وایي چې په افغانستان کې د دې پروژې د کار په پیل سره به په ډیر شمیر سره کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په دوامدار ډول به 2000 کسان پکې په کار بوخت شي. نوموړی وایي چې ترکمنستان دا کار له کوم شرط او د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخله پرته د افغانستان له خلکو سره د مرستې په موخه کوي. ټاپي پروژه په 2014 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د مشرانو لخوا پرانیستل شوه چې په ترکمنستان کې کار په همغه کال کې پای ته ورسید او ټاکل شوی و چې تر 2019 کال پورې بشپړ شي. د ټاپي پروژې د ګاز نل لیکه 1,814 کیلومتره اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي. ټاکل شوی و چې افغانستان له دې پروژې د کافي ګاز ترلاسه سکولو ترڅنګ په کلنی ډول د ترانزیت له درکه 400 میلیون ډالر هم ترلاسه کړي. د دې پروژې 314 کیلومتره د افغانستان له خاورې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. خو د اقتصادي چارو افغان شنونکي دا مهال په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د بیا پیل په اړه څه نظر لري؟ د چارو پو شفیع الله ستومان
کشورای بزرگ همیشه نقش عمده را وکیلدار ایفا میکنن در رابطه.
یوه خبره ده چې لوی هیوادونه په دې برخه کې مهم رول لري. د امریکا رول په دې برخه کې لپامه نشو غورځولی، خو د وخت په تیریدو سره او د پروژې په پیل سره به خلکو ته د کار زمینه برابره شي چې ورسره به د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه شي. خلک به ورنه هرکلی وکړي. خلک له طالبانو همدا غوښتنه لري.
د طالبانو ویندو ویل چې ترکمنستانی پلاوی سره د ریل پټلۍ د جوړېدو په اړه هم خبرې شوې دي. د یادونې ده چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال افغانستان ته سفر کوي او د ټاپي په شان په لویو اقتصادي پروژو له طالب چارواکو سره خبرې کوي چې تر اوسه پورې د دغه هیواد په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په کابل کې د جنو مېرمنو یوې ډلې یو ځل بیا اعتراض کړی او له طالبانو د کار او تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. دوی دا ځل خپل اعتراض ته نوې بڼه ورکړې. دوی سړکونو ته د راوتلو پر ځای په یوه کور کې غونډه کړې وه.
جهان چورا نابودی ما را تماشا میکند. جهان چورا نابودی.
دا خځې په کابل کې یو کور کې ټول شوې او محدود شمیر خبریالان هم همغلته ورغوښتي چې په خبره یې د زړه غوټې ورته خلاصې کړي. دوی وایي سړکونو ته ځکه راونه وتلې چې د طالبانو لخوا د وهلو ډبولو ویره ورسره وه. یوې معترضې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو خبریال ته وویل د دې اعتراض له لارې غواړي خپل چوپ شوی غږ نړیوالو ته ورسوي.
څه باندې دوې میاشتې وشوې چې ټولې محصلانې کورونو کې ناستې دي. انجونې له زده کړو او تحصیله بې برخې شوې. نن موږ له خپل کوره غږ پورته کوو ځکه هغه ښځې چې سړکونو ته وتلې وې هغوی وربړول شوې. طالبانو یې غږ پورته کولو ته اجازه نه ورکوله. موږ لازمه وګڼله چې یو کور کې اعتراض وکړو چې د زړه ټولې غوټې خلاصې کړو. زندۍ شوې مرۍ مو بیا پرانیزو.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا څویم ځل دی چې یو شمېر فعالې ښځې اعتراض کوي او له طالبانو خپل لومړني حقونه غواړي. د پرونی اعتراض یوې بلې ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل نړیوال بنسټونه باید خپله چوپتیا ماته او له طالبانو د دوی حقونه وغواړي.
زنان افغانستان شغل خود از دست دادند. ببینین دروازه مکاتب بروی دخترا
افغان خځو خپل دند له لاسه ورکړي. وګورئ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. موږ یو وشتمه پیړۍ کې یو. ولی ژوند کې دومره وحشت را باندې راشي. کومې ښځې چې راټولې شوې ټولو دندې درلودې، یا یې تدریس کوو یا یې زده کړې. دوی غواړي نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته خپل غږ اوچت کړي. لطفا دا څه بېرحمي ده؟
طالبانو له څو محدودو شمالي ولایتونو پرته په نورو ولایتونو کې لا هم د منځنۍ او لیسې دورې نجونو ته د ښوونځیو دروازې نه دي پرانستې او پر دې سربېره نجونې دولتي پوهنتونونو ته هم نشي تللی. د ګوتو په شمېر هغه خصوصي پوهنتونونه نجونو ته پرانیستي چې ښځې تدریس ورته کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نوی نظر راواخلو خو پوښتنې مو ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا د طالبانو چارواکو ویلي دوی پر یوې تګلارې کار کوي چې له مخې به نجونې په خوندي فضا کې خپل تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي، خو معلومه نه ده چې دا تګلاره به یې کله بشپړېږي. طالبانو ویلي په شرعي چوکاټ کې ښځو ته د کار اجازه هم ورکوي او دوی د پاسپورټ ادارې او هوایي ډګر ښځینه کارکوونکي بیرته دندو ته ورغوښتي.
د کونړ اوسیدونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندویو هیوادونو غواړي چې افغانستان ته دي له خپلو ژمنو سره سم مرستې ولیشي. دوی وایي چې تر اوسه مرستندویانو یوازې ژمنې کړي او عملي ګام یې نه دی اخیستی.
شاوخوا دو نیمې میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي چې ورسره سم د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان څخه کم لس میلیارده پانګه کنګل شوي. د هیواد دننه بانکونو کې د پیسو اندازه هم کمه شوي. بازارونو کې د خوراکي او سون موادو نرخونه د هرې ورځې پر تیرېدو مخ پر لوړېدو دي او ډېرې بې وسه کورنۍ د اخستلو توان نه لري. د کونړ اوسیدونکو وای د بیروزګار غریب او بیوس افغانانو د لاسنیوي لپاره نړیوالو مرستندویا او بډای هیوادونو د څه باندې دو میلیارد ډالرو مرستو ژمنې او اعلانونه کړي، خو لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوي او دلته د غربت او بیروزګارۍ کچه مخ په زیاتېدو ده. د اسدآباد اوسیدونکي غلام الله:
نن سبا په افغانستان کې د فقر او د بیوزۍ د لاسه خلق لګې دي خپل بچیان خرڅوي. د یوې ډوډۍ وس نه لري، بازار ته راوځي، کاروبار نشته دی. د افغانستان اقتصادي حالت په ټپه ولاړ دی. د روغتونونو کې دوایي نشته دی. ډېر مشکلاتو سره افغانان لاس او ګریوان دي. کومې مرستې دوی کوي دې ته باید عملي جامه وراغوستل شي. باید دا وکړي. دا داسې چې مطلب صرف په اواز منې کېږي چې دوه میلیارده وشو، درې میلیارده وشو، دومره کېږي، دومره کېږي.
دوی وایي په یوازې ژمنو د افغانانو هیڅ درد نه دوا کېږي، نو نړیوالو ته پکار دي چې عملي ګامونه پورته کړي. له یخنۍ او واورو پیل کېدو وړاندې دي افغانستان ته خپلې مرستې راورسوي. حاجي حبیب ګل وایي:
دغه ټول حالات د بخانه او ورځ په ورځ باندې خرابېږي. ټول جنسونو ریټونه چې دي هغه مخ په لوړ روان دي. مرستې د $2 میلیارډ نه زیاتې شولې. باید د غریبانو خلکو سره کومک وشي. کومې ژمنې چې شوي هغې ته عملي جامه ور واغوستل شي. هغه ژمنې خو څه دغه نه دي چې مثال بلپاره زه خلک یې وخوري.
خلک وایي دا د نړیوالو مرستندویانو او بډای هیوادونو مسولیت دی چې په دې سختو شیبو کې افغانانو سره د وعدو پر ځای میدان ته راودانګي او مرستې وکړي. مولوی عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل
د بشر دوستی او انساني همکاري په خاطر د افغانانو د دغه بدترین وضعیت او غمیزي په وخت د قابو کولو په منظور په عجله او تلوار د مرستې او حکومت لاسونه ورکړئ. خپلې بانکي پانګې ورخوشي او بندیزونه ترې لرې کړئ تر څو په عزت او حیا کې د نورو انسانانو په شان ژوند وکړي او د سوال او د ذلت نه خلاص شي.
که څه هم چې په تیرو دوو میاشتو کې نړیوالو افغانستان لپاره د مرستو راغونډولو څو غونډې جوړې کړې او همدانن د جیشل غونډه دوام لري. د دغو هیوادونو په تیره غونډه کې افغانستان سره د $1 میلیارډ مرستې ژمنه وشوه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلی شي. څرګنده نه ده چې لومړی پلا د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. په اروپا کې چې ډېری برخې په تېره بیا شمالي خوایل لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار په مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، د ساعت بدلون ته اړتیا شوه. ویل کېږي چې د بریتانیا ویلیام ویلت هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1908 میلادي کال کې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې ده. تر د وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې، یعنی په 1914 میلادي کال کې، امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلین د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ، څو په دې ډول د سکرو مصرف کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په 2 ساعت 2 ساعته او 40 دقیقې رامخکې کېده او په ژمي به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده. اوس نه یوازې په درسته اروپا او امریکا، بلکې زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې هم ساعت بدلی شي.
پجار ناری کرم چې بیا را پاتې شما پرونه ورځ وچ بسلا خفا ولاړی یارا خفا بزیم چې د پلار د کور زما هر څه د زړه په مستۍ کېږي مال د یار مینې د زړه غوس کړل رګونه
سات اته بجې او دیرش دقیقې شوې د روانې خپرونې په دوام کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو. دا پروګرام پرون د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې په مستقیم ډول خپور شوی و، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. طالبان وایي هغه کسان یې نیولي چې د دوی له نوم څخه په ناوړه استفادې د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي آزادي راډیو ته وویل برید کوونکي درې تنه وو چې له واده والا سره شخصي دښمني درلوده. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي نوموړی دا مهال تیر شل کلن دور ته په ځانګړې کتنه بوخت دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا وکړه. ښاغلی افغان پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې ویل ممکن له نابی بیا سره نننۍ لوبه به وروستۍ نړیواله مسابقه وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شلو وریز جام کې نن خپله دریمه سیالي له نامیبیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. د یونان د سمندرغاړې ساتونکو یو چارواکي ویلي هغه بیړۍ به د یونان په بندر کې ودرول شي چې 400 پناه غوښتونکي پکې سپاره دي. د متحده ایالاتونو، جرمنی، فرانسې او بریتانیا مشانو له ایران وغوښتل چې د 2015 کال د اتومي تړون پر سر خبرو ته ور وګرځي. د لویدیځو مشانو ایران ته په خطاب کې وویل د لانجې د خطرناکې زیاتېدا د مخنیوي لپاره باید د اتومي تړون ژبنو ته ورستون شي. تاسو زموږ شخص له آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو اوري.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې په افغانستان کې د خلکو پر اقتصادي ستونزو، لوږې، د ماشومانو خوارځواکۍ او د هوا له سړېدو سره د خلکو د کړاوونو پر زیاتېدو خبرې کوو. د ملګرو ملتونو سر د سرمنشي د بشري چارو مرستیال د جی شل هیوادونو مشرانو ته په خطاب کې وویل چې دوی د افغانستان په اړه اندیشنه لري ځکه چې د دغه هیواد اقتصاد پاشل کیږي او نیمایي نفوس یې په داسې حال کې چې د واورو ورېدل پیل شوي کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو سره له یوې خوا منظم دولتي سیستم ګډوډ شوی، له بلې خوا نړیوالې مرستې کمې شوي او دا په داسې حال کې ده چې د جګړو له کبله میلیونونه افغانان بې ځایه شوي، اقتصاد یې ځپل شوی او په عین حال کې د افغانستان یو شمېر سیمې وچکالۍ ځپلې دي. ازادي راډیو ته د اوریدونکو په اکثرو پیغامونو کې د بېوزلۍ، لوږې او مرستو یادونه کیږي. څو پیغامونه سره اورو.
موږ د نړیوال ټولنې نه غواړو چې موږ ته سره مرسته وکړي. موږ ډېر په بازه وضعیت کې یو، اخیر انسانان یو. پاکستان او تر مشتلیار نور خصوصي، ایران نور خصوصي، ګوندې هوځنه نور خصوصي، افغانستان ډېر سخت د پښتو د موږ غواړو چې دا مرسته سمو وشي، څور خو ته ورسیږي. غریبانو خلکو ته نه رسي، هغه کوم څه وایي ستل دي، هغه خلک وردی، هغه خلک کورو ته وایي ساتي ولاړ، هغه خلک وړي کورو ته. ټول افغانستان کې خلک ولګي اغېستي دي او کور خرڅي یا دکان خرڅي.
د بشری چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین گریفتس ویلي چې د نړۍ شلو سترو شتمنو هیوادونو ته د پیغام داري چې د افغانستان د اقتصاد پاشلتیا به پر سیمه استثنایي اغیز ولري او لومړنۍ غوښتنه یې داري چې د افغانستان اقتصاد ته نغدي پیسې تزریق کړي او دا کار دي د طالبانو په لاس نه بلکې د هغو خلکو په لاس وکړي چې بانکي حسابونه کنګل شوي نه دي. یو بل مسأله چې ډیری افغانان ورڅخه شکایت لري هغه د معاش د نه رسیدو ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو مرستیال هم دې موضوع ته په اشاره وویل دا ډیره مهمه ده چې روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او نورو ته معاش ورکړل شي. د ملګرو ملتونو پر اساس تر 50 کلونو کشر نیمایي افغان ماشومان له سختې سوې تغذیه یا خوارځواکۍ سره مخامخ دي او اوس د افغانستان تقریبا په ټولو ولایتونو کې د شری ناروغي خپره شوې ده. په روانه خپرونه کې په دې ستونزو او حل لارو خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي ښاغلی دریا خان بهیر چې د اقتصادي چارو متخصص دی، د بشري حقونو د سازمان رئیس ښاغلی لال ګل لال، او په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویندوی ښاغلی وحید الله امانی. لومړی بهیر صاحب، پر لپسې له افغانستان سره د مرستو اعلانونه کیږي د میلیاردونو ډالرو، لیکن تاسو پیغامونه واورېدل چې خلک وایي چې مرستې نه را رسیږي یا مرستې مستحقو ته نه رسیږي. مشکل په همغه شکل سره روان دی، بلکې ورځ په ورځ لا زیاتیږي. ستاسو په نظر د دې دلیل څه کېدای شي؟
بل شکه چې ژمنې شوي دي، ډېرې ژمنې شوي دي د سازمانونو لخوا، د هیوادونو لخوا، او متاسفانه عملی جنبه پیدا کړې ده. او دا کېدای شي مختلف عوامل ولري، چې یو د عواملونه دا چې فعلا یو اندازه منظم او کافي ظرفیت چې د دغه مرستو د منظم او مؤثرو ویشلو دپاره رامنځته شي هغه فعلا موجود نه دی. یعنی یو مقدار زه درته ووایم، د سیستم، د ټولنی سیستم او د اقتصادي او مدیریتي سیستم یو اندازه پاشل شوی دی. نو د دغه بیرته انسجام دپاره لازم ګامونه چې باید پورته شي متاسفانه تر اوسه پورته شوي نه دي. نړیواله ټولنه هم دا څاري او ګوري چې څومره دا ظرفیتونه جوړیږي، او کله چې دا ظرفیتونه آماده شول دوی به خپل مرستې به پیل کړه، او یو څه نور شرطونه معقول لري چې هغه د سیاسي لحاظه ټولو ته معلوم دي، او دا تحقق ضرورت کې به دوی خپل مرستې شروع کړي. ایجاب دا کوي، البته د خلکو اندېښنې د منلو وړ دي او واضح دي، کاملا دقیق دي. هغه اندازه هغه مرستې چې تر اوسه هم راغلي دا په یو شکل لکه که چیرې من یو شل یا 15 کالو مخ ته یو پام وکړو، وګورو دغه کلونو غوندې مثلا برنامه د غنم د کار په مقابل کې دا هغه شی دی چې دا د پخوا زمانو نیازمند دی. فعلا دغه شی د منګو تاسو مشکل نه حل کوي. تاسو فکر وکړئ څلور لکه څلور نیم لکه دولت مامورین دي، دوی ماشونه د دوی پرداخت شوی نه ده. دا مامور یا مدیر یا رئیس یا عامر یا استاد پانتون یا د مکتب دا به داسې ستونزمند دی چې د څه شي په مقابل کې د ته غنم ته ورکوي، یعنی د کم شاقه کار په مقابل کې. کیدای شي دا په هغه کلیو کې، قرا و قصباتو کې چې یو مقدار خلک د وچکالی د عمله، د کرونا د عمله، اوس فعلا د دوی د زراعتي توکو د نه صادرېدو نه خرڅېدلو له عمله، یا د ډېر ارزان قیمت د خرڅېدلو له عمله د پراختیایي پروژې د سړک او د کوڅې او د کلي او د ویالې او د داسې جوړولو په مقابل کې دا کار وشي، یو مقدار دا ډېرې کم فیصدي که هغه مرسته کولی شي. اما اساسي لار دا ده چې بیرته سیستم احیا شي، او سیستم بیرته په لارې واچول شي، د سیستم د طریقه ټول جذب شي، او د خپل په کارو کې هر سړی د خپل په مشخص کار کوي او د خپل معاش واخلي. د پخوا په
ښاغلی لال صاحب، ښاغلی بهیر وویل چې د مرستو لپاره د نړیوالو شرطونه هم شته، دوی د طالبانو لپاره ځینې شرطونه لري. ستاسو په نظر د مرستو په مقابل کې د شرطونو ایښودل د بشري حقونو له نظره څنګه مسله ده؟
زما په ان باندې دلته یو حقوقي مسله ډیره مهمه ده. هغه دا ده چې د طالبانو حکومت یا امارت اسلامي د نړیوالو د خوانه په رسمیت نه پیژندل، فکر کوم د هغې لپاره دغه شرطونه ایښودل شوي دي چې د نړیوالو ځینې غوښتنې دي، د ولس غوښتنې دي چې باید طالبان هغه پوره کړي، او د هغې نه وروسته دوی په رسمیت وپېژندل شي، نو بیا هغه د افغانستان کنګل شوی پیسې چې کومې دي هغه به هم دوی ته پریښودل شي، آزاد بشي، او د دې په څنګ کې بشري مرستې چې په دغه وخت کې نړیوالو ژمنې کړې دي او یو حده پورې د بهیر صاحب د دې دغه سره زه هم نظر یم چې هغه دغه مرستې د طالبانو په لاس باندې نه لګوي او هغې ته مستقیما نه ورکوي، په دې خاطر باندې چې نړیوالو یا ملګرو ملتونو امارت اسلامی یا د طالبانو حکومت په رسمیت باندې نه دی پیژندلی، نو مهم لامل همدغه دی. نو که چیرته د حکومت په رسمیت باندې وپیژندل شي نو بیا هغه مرستې چې د حکومتونو د خوانه او د حکومتونو سره کیږي هغه به د امارت اسلامی د موجوده حکومت سره کیږي. ولې دلته دوه ډوله مرستې دي، یو د حکومتونو مرستې دي چې د حکومتونو سره کیږي، یو د خلکو د خوانه مرستې کیږي بسپنه کیږي چې هغه د خلکو په لاس باندې لګول کیږي او د خلکو په واک کې د ولسي خلکو د مدني ټولنو د مؤسساتو په واک کې ورکول کیږي. نو دلته دا دوه ډوله مرستې سره متفاوت دي، خو په عموم کې تر هغې پورې چې د طالبانو حکومت په رسمیت باندې نه وي پیژندل شوی زما په اند باندې دغه مرستې به بشري مرستې وي که هر ډول مرستې وي، دا به په غیر دولتي لاسونو باندې یعنی د مدني ټولنو او د مؤسساتو په لاس باندې به په هیواد کې لګول کیږي، یا د نړیوالو مؤسساتو یا د ملګرو ملتونو بنسټونه چې کوم دي، کاغه د خوراک نړیوال بنسټ دی، کاغه د مهاجرینو عالي کمشنری ده، او کاغه د ماشومانو صندوق دی.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویندوی ښاغلی وحید الله امانی هم د ټلیفون له لارې را سره دی. امانی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو لومړی دا وایس چې څومره افغانان شدید مرستې ته اړتیا لري؟
تاسو ولیدل چې افغانستان کې وروستۍ ارزونې چې وشوې تېره هفته د دبلیو ایچ پی د یاد خوړو نړیوال پروګرام او دغه راز د ملګرو ملتو د خوراک او د کرنې یا زراعت سازمان لخوا هغه ارقام چې خپاره شول، په افغانستان کې فعلا د 2.8 میلیونه خلک دوی د خوړو له پلوه خوندیتوب نه لري، له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنی نږدې 9 میلیونه کسان هغه څه دي چې دوی عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. نو دغه ارقام د موږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ارقام دي، او زموږ اندېښنه دا ده چې په راتلونکو میاشتو کې به دغه ارقام نور هم لوړ شي، ځکه د افغانستان اوسنی وضعیت بشري وضعیت په کتو سره چې خلکو کارونه له لاسه ورکړي، معاشونه نشته، بانکونه کار نه کوي یا کلیم ډېر محدود توګه، او دغه راز وچکالي چې یو ډېره شدیده وچکالي سره موږ مخامخ یو، سکل بزګر یا هغه دیقانان هغوی نشوای کولای چې په کافي اندازه حاصلات راټول کړي، او دغه وضعیت ژمی را روان دی، په ژمي کې به د خوراکي توکو ته اړتیا لا زیاتېږي. نو زموږ اندېښنه ډېره زیاته ده، او په دې برخه کې په نړیوالو موقعو کې دا دی چې تر هغه چې امکان لري د مرستو وعدې یا ژمنې چې شوي دي هغوی ته عملي بڼه هر څومره زر چې کېږي ورکړي، تر څو موږ وکولای شو چې هغه خلکو ته چې واقعا اړتیا لري هغوی ته ورسیږو. د هرې ورځې په تېرېدو سره په موږ باندې ناوخته کېږي.
تاسو وایئ چې یو شمېر خلک ډېرې شدیدې مرستې ته ضرورت لري که دا یو ورځ هم ځنډیږي، یعنی یو شمېر خلک ژوند له لاسه ورکوي؟
دا واقعي خبره ده. موږ اندېښنه هم همدا ده چې دا غږ مو پر نړیوالو او هغه نړیوالو ادارو همکارانو دا دی چې چا ژمنې کړي دي چې دغه ژمنې هر څومره زر چې امکان لري، یعنی د امکان په صورت کې هر څومره زر چې کولای شي عملي کړي، عملي بڼه ورکړي، تر څو موږ وکولای شو پر وخت هغه خلکو ته ورسیږو. موږ هره ورځ په تېرېدو سره ځکه وخت له لاسه ورکوي چې افغانستان بشري وضعیت تاسو ته معلومیږي په فعالیت کې دی، ژمی را روان دی، د افغانستان ځینو سیمو کې دا تېره اونۍ کې یا په دا دوه درې ورځو کې واورې وشوې، په غور بامیانو د نورو سیمو کې د موږ د واورو شاهدان وو. موږ ویره دا ده چې افغانستان ډېری لرې پرتې سیمې په اولینې واورې ورېدو سره ورته لارې بندې، نو کله چې لارې بندې شي بیا به ډېره ستونزمنه وي چې هغو سیمو ته مرستې ورسیږي پر وخت.
بله، ډېره مننه. بهیر صاحب، ملګری ملتونه وایي چې باید په افغانستان کې نغدي پیسې تزریق شي، منظور څه دی؟ عموما نړیوال له افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي، که د موادو په ځای نغدي پیسې اړو کسانو ته ورکړل شي، فکر کوي چې دا به بهتره وي؟
یو د یو فامیل یو کورنۍ د خپل نیازمندیان خپل خپل تشخیص ورکولای شي، نسبت د یو بل اداره یا سازمان یا دولت. نو د نقدو پیسو ګټه دوه ګټې دی، یو د یو فامیل کولای شي د خپل اساسي اولویت بندي وکړي، اساسي شاند خپل راو پیری. دویم دا چې د افغانستان فعلا اقتصادي سیستم د نقدینګي چې ورته وایي اقتصادي اصطلاح کې دغه مشکل سره مواجه دی. من کافي اندازه اسهار نه لرو د خپل په دا پولي سیستم کې د لپاره ضرور دی چې پیسې راشي، خارجي اسهار راشي، ډالر راشي، یورو راشي، دغه و کرنسی دار راشي، د افغانستان په مالی سیستم کې تزریق شي، دا څرخش باندې ولېږي تر څو د اقتصادي څرخه وچلېږي.
لالګل صاحب، لال لتا سي څخه دی اوریدونکو یو پښتنه ده، د خبرونې په پایل کې د ځینو اوریدونکو اوازونه مش خبره کړل، اکثره وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. دا تقریبا د شل کال کېږي دا شکایت شته، اوس هم دا شکایت شته. تاسو څومره له دوی سره موافق یاست چې واقعا نه رسیږي، او که یا هغه کسان ډېر زیات دي چې مرستو ته اړتیا لري او ټولو ته نه رسیږي؟
زه د دې ورور د پښتنې سره هم نظر یم، خو په تیر حکومت کې دا ستونزې شتون درلود چې اکثره مرستې هغه خلکو ته نه رسیدلې چې کوم مستحق و، او اکثره هغه خلک چې د دې مرستو باندې مامور شوي و د هغې ترمنځ هایپ و میل کېدلې. خو بیا هم په هیواد کې داسې نه و چې دا ټول مستحقو ته نه رسېدلې، یو اندازه مرستې چې وي هغه مستحقو خلکو ته نه رسېدلې. مونږه لږ مقایسه سره وکړو، په هغه وخت کې تاسو کاته چې په ټول هیواد کې جګړه روانه وه، او هغه اصلي مستحق خلک چې په لورو پرتو سیمو کې و هغې په مرستو په رسولو کې د هغې په لاره کې ډېر خنډونه و، نه شو کېدلی چې هغې ته مرستې ورسېږي. خو نن که مرستې مستحقو خلکو ته رسیږي، دا بیخی کفر دی. په دې معنی باندې چې په هیواد کې جګړه نشته، نظام د یو چا په لاس کې دی، او باید مرستې په ښه شان باندې نظارت شي، څارنه وشي تر څو پورې مستحقو خلکو ته ورسیږي. خو په دغه وروستیو کې دومره مرستې هم نه دي توضیح شوي چې سړی په دې باندې څارنه وکړي تر څو پورې دا معلومه کړي چې آیا مستحقو خلکو ته دغه مرستې رسېدلي دي او که نه دي رسېدلي.
اماني صاحب، تاسو هم د نقدو پیسو او د جنس په ارتباط نظر څرګند کړئ. فکر نه کوئ چې نړیوال خصوصا هغه هیوادونه چې مرستې کوي هغوی له دې اندېښنه لري چې که نغد پیسه افغانستان ته واستوي نو دا به د طالبانو لاسته ولویږي، ځکه چې طالبان اسعارو ته ډېره اړتیا لري. اما ملګري ملتونه وایي چې نغد مرستې ته ډېره اړتیا ده. څنګه په دې برخه کې مشکل شته او کنه؟
مننه. د نغدو پیسو ویش او یا د خوراکي توکو ویش دا دواړه د شپې په پام کې لري او په عملا ګټ اخلي. په تیر وخت کې یعنی د افغانستان د حکومت د تاریخ د تغییر نه مخکې د بشپي دغه امکانات لرل، افغانستان په ځانګړي ډول د افغانستان په لویو ښارونو کې چیرته چې هلته بانکي سیستمونه وو، مارکیټ موجود وو، په مارکیټ کې کافي اندازه خوراکي توکي موجود وو، نو د موږ لپاره هم سهولت وو، هم شفافیت وو، او هم تاسو خبره تاییدوم چې وخت ډیر نه نیوه. مونږ د نغدو پیسو ویش دا رایج کړی وو، او په افغانستان کې بیا هم وایم په ځای کې چې امکانات وو مونږ د دې نه استفاده کوله او ګټه مو ترې اخیستله. اوس هم په ځینو سیمو کې مثلا په کابل کې مثالونه درکولای شو چې مونږ د ای ووچر یا برېښنایي ووچر نه ګټه اخلو په ځینو برخو کې، ځینو سیمو کې. په دې معنا چې خپل هغه خلک چې بېوزله دي، اړتیا لري، هغوی ته ای وچر یا هغه برېښنایي وچر ورکول کېږي. دوی د هغه وچر سره ځي، دوکانونه ورته مشخص شوي، په هغه دوکانونو کې د خپلې خوښې هغه یا د خپلې اړتیا کوم خوراکي توکي چې دي هغه رانیسي، او د متغه مقدار د پیسو په وچر کې معلوم دی چې مثلا 2000 افغانۍ یا 3000 افغانۍ، د هغې مطابق هر څه چې د دوی اړتیا وي د هغه دوکانونه اخلي. ستونزه بیا هم مارکیټ کې ده، لکه مخکې چې دوستانو وویل، بانکي سیستم پوره فعال نه دی، او د موږ لپاره شفافیت لوی اندېښنه ده. د نقدو پیسو ویش یا توزیع هم د امنیتي لحاظ د هغې انتقال او په داسې یو ګڼه ګونه کې چې د موږ په هر توزیع په سیمه کې په زرګونه کورنۍ راځي، هغه کورنۍ چې راجستر شوې دي د هغې تر څنګ همدومره نورې چې هغوی چېرته واوري چې هلته توزیع او کومه کې مرسته روانه ده، تاسو ته وضعیت افغانستان معلومیږي، نو د خپل یو امنیتی لحاظ هم یو مستونزه ده. اما د بانکي سیستم لپاره مخکې مونږ د سیستم لرو او که بانکونه فعال شي د سیستم بیا هم مونږ آماده یو چې د پلار واچو. او په دې ارتباط باندې چې دبلیو ایچ پی پورې تر کومه ځایه پورې چاله لري، مونږ خپل د اړتیا وړ توکي خوراکي توکي 30% نه زیات خپل داخل د افغانستان نه پیرو. په دې معنی چې مونږ په افغانستان کې د هوډو د تولید له کمپنیانو سره قراردادونه لرو. هغوی لپاره په قرارداد کې یو شرط دای ښودل شوی چې کله دوی د مونږ لپاره اوړه تولیدوي، اوړه باید غني شوی وي. هغه غني مواد چې هغه کې منرالونه او ویټامینونه شامل دي او د انسان بدن ورته اړتیا لري، هغه د دبلیو ایچ پی له خانه په وړیا توګه دی اختیار کې ورکول کی. او یو شرط پکې دا دی چې هغه اوړه چې دوی د دبلیو ایچ پی د پروژو یا برنامو لپاره تولیدوي، لږ تر لږه 40% باید د افغاني بزګر نه اخیستل شي. دا په دې معنی چې موږ نه تنها دا چې د افغانستان اقتصاد تقویه کوو، موږ د افغانستان بزګر هم تقویه کړی وي. د هغو حاصلاتو ته مارکیټ موندلی وي، د افغانستان بزګران مو له مارکیټ سره وصل کړي وي. او په دې برخه کې تر اوسه پورې ډېر موفقانه او په بریالیتوب سره روان یو.
لقدر منو اوریدونکو ته خیله کو چې د دغه پروگرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروگرام ترون ماځي مهمانه دي د خپلوارو مشخصس لري. اوس یې د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال او په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروگرام ویندوی وحید الله امانی افانزوی صاحب وایي چې د مرستو په ویشلو کې باید له احتیاط کار واخیستل شي. د دوی په نظر په خو ځینو وکیلانو یا د گذر وکیلانو ته د مرستې رسیدې او غوي مستحق کسانو ته نه رسولې. دوی ته څه وایست؟
مننه سروان صاحب. افغانزوی صاحب کاملا خبرې سره زه موافق یم. د مونږ اندېښنه از مونږ تشویش هم همدا دی چې امکانات مو محدود دي. هغه محدود امکانات باید هغه خلکو ته ورسي چې دوی اړتیا ورته لري. په دغه ډول مونږ تر نهایي حده تلاش مو دا دی، زیار مو دا دی چې واقعا اړمنو خلکو ته ورسي. او په دې برخه کې افغانزوی صاحب تاسو رسنۍ د افغانستان خلک د ټول زمونږ سره مرسته کولای شي. د دبلیو ایچ پی اپریشن په افغانستان په ټولو څلور د ولایتو کې همیشه دوام لري. اته 50 کال کې چې مونږ افغانستان کې پالانه حضور لرو، نو دې برخه کې دومره امکانات نه لرو چې هر بوجۍ پسې نفر ولرو چې دا بوجۍ چیرته ځي. نو د تاسو ټول همکاري دا اړینه ده. او په څنګه کې مونږ یو سیستم لرو د شکایتو. دا یو سیستم کو غواړم چې ما مخکې هم تاسو ته برنامه او د نور رسنیو برنامو لاره دا ټلیفون شمیره اعلان کړی دا بیا هم اعلان هم دا شمیره د مرستو د ترلاسه کولو لپاره نه ده. دا شمیره د شکایتو لپاره ده چې افغانستان د ټولو مخابراتي شبکو په وړیا توګه کولای شي دوی تماس ونیسي. او شمیره ده 0-55-55-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-
نو
لکه څنګه چې اماني صاحب ویل د شمیرې ته د مرستو لپاره ټلیفون مکوي که شکایت لري او فکر کوي چې مرستې بې ځایه خلکو ته په لاس ورځي یا درغلیب کې کیږي، نو په 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 د یو اوریدونکو د ویل چې وای تاسو په نړیوالو باندې ولې انتقاد نه کوي چې د په وینا د افغانستان شتمنې کنګل کړي دي او له طالبانو سره همکاري نه کوي؟
ګوره، یو لړ نړیوال ارزښتونه دي، ارزښتونه دي چې باید موږ افغانان یا موجوده حکومت هغې ته درناوی وکړي، او ځکه منگ نړیوالو نړیوال منگ ته اړ نه دی، بلکې منگ نړیوالو ته اړ یو چې دی اغي اول امدغه بشری مرستې چې منگ نن هر افغان دی غږ ورته کوي چې باید نړیوال د افغانانو سره بشری مرستې وکړي. نو اړتیا زمنګ ده، بلکې اغي منگ ته اړتیا نه لري. نو په دې خاطر منگ مجبور یو کو په ځان باندې لکې کیدو تر سو پورې دی اغي اغه نړیوال ارزښتونه چې کوم دی اغه اومنو تر سو پورې موجوده حکومت پر رسمیت پیژندل شي، دغه څه پیسې چې کنګل شوی دي یا نور مرستې چې دی حکومت سره نه کیږي یا په نورو برخو کې په سیاسي اقتصادي او نظامی برخو کې هر څه چې ماتل شوی دي چې دا بیرته نورمال حالت ته راوګرځيږي تر هغې پورې چې هغه نړیوال ارزښتونه طالبانو په ځان باندې نه یې منلي. زه فکر نه کوم دوی خو باوجود د دوی وایي او د نړیوالو ځینې غوښتنې هم بې ځایه دي، لکه دوی چې وایي چې ټول شموله حکومت په افغانستان کې راشي، او یا په ځانګړې توګه باندې چې تېره ورځ په ایران کې کومه غونډه وشوه او په هغې کې کوم خلک د دغه ګډونوال او د دغه غونډې هغې په خپل حکومتونو کې یا په خپلو هیوادونو کې کله ټول شموله حکومت لري چې د افغانستان د خلکو نه یا د امارت اسلامي نه دا غوښتنه کوي چې دوی د ټول شموله حکومت جوړ کړي. ټول شموله حکومت د افغانستان د قضیې واحده د حل لاره ده. هرگز دا نه ده که ټول شموله حکومت په دې معنی باندې چې پخواني
مسله خو نه ده، خو نیم نفوس یعنی ښځې محروم دي.
هغه کې هم دې ته راځم، دې ته لږ راځم، خو هغه نړیوال ارزښتونه چې هغه کې د بشر د حقونو مسله ده، په هغه کې د ښځو د حقونو، د ماشومانو د حقونو یا نور دې ته ورته مسایل دي چې هغه کنوانسیونونه چې افغانستان پخوا امضا کړي دي او هغې ته متحد دی، الحاق یې ورسره کړی دی، دا ټول هغه څه دي چې موجوده حکومت ته باید دای په دې هماغه تیرو په پرله پسې هماغسې دوی درناوی ورته وکړي تر څو پورې هغه ارزښتونه پوره شي چې افغانستان په هغه معیارونو باندې اوس پوره یو هیواد دی. د هغې نه وروسته بیا د رسمیت پیژندلو مسله ده. خو ځینې غوښتنې د نړیوالو لکه مخکې چې ما دا اشاره وکړه چې هغه د ټول شموله حکومت مسله ده، دغه ځینې مسایل داسې نړیوالو هم
سلامت اوسئ. مننه لال صاحب کور ودن. بهیر صاحب مخکې اوریدونکي وویل چې نقدي پیسې دې مرسته نه کوي ځکه چې د افغانیو ارزښت به کم شي، تاسو ورسره موافق یاست؟
نه دا خو نقد پیسې د خارجي اسعار چې راځي مثلا معتبر لکه مخکې چې ما ویل ډالر یا یورو دا چې راځي د خود افغانستان پشتوانه پیسو لا هم زیاتی دا په دې مانند چې ډالر یورو راشي بیرته ډالر یورو توزیع شي پیر او پلور په د پیسو وشي به د افغانۍ ارزښت نه دا په دې مانا چې یعنی یو قوي خارجي اسعار راځي د افغانستان مالي سیستم ته تزریق کیږي به بیرته خلکو ته آوټپوټ چی وځي یا څه چې خلکو ته ارزه کیږي هغه افغانۍ دي. نو په دې دلیل دا د افغانۍ ارزښت نه راټیټي بلکې افغانۍ ارزښت نور هم جګی او دا د افغانستان لپاره یو څه کومک دی. امید دی چې دا ومني. زه ته څنګه یو څه بل زه د یو څه لنډ مهاله یا د پاره زه د سیارین بولم چې ټول فشار او تمرکز بده ونشي چې موږ د پاکستان سره څنګه په مراوداتو کې د دوی سره د صادرات واردات ته څنګه یعنی ښه دغه ورکو ښه رنګ ورکو چې متاسفانه هېڅ ښه رنګ نه اخلي. تاسو ګورئ سیاسي ملحوظات دومره قوي دي چې حتی د موږ اقتصادي اړیکې هم تر خرابۍ دوی د هغو د خپل ضرر د موږ د خپل ضرر د موږ په ضرر یعنی څه ډول وایم که چېرې افغانستان ته د اقتصادي لحاظه یو ضرر رسېږي که هغه کې ضرر کوي دته راضي کېږي دا باید په ده شکل نه وي. نو په ده دلیل کېدای شي افغانستان چارواکي یا فعلي اسلامي امارت دوی د افغانستان نورو ګاونډیانو سره دوی سره د اقتصادي پروسې تحصیل کړه د ازبکستان ته په اقتصادي معاملو خبرې وکړي نن یا نن ولکه چې دغه د ترکمنستان دغه د بهرنیو چارو وزیر راغلی داخه ګام دی دوی سره خبرې وشي دوی سره په اقتصادي مراوداتو باندې خبرې وشي تاجکستان سره رابط ښه شي هم ډیپلوماتیک د لحاظه موږ زیات په اقتصادي مسایلو ضرورت لرو. یو متقابل اعتماد را منځته شي چې دغه اعتماد له مخې دوه ګټې کېږي. یو زموږ بهرني هیوادونه یا بهرني هیوادونه یا ګاونډیان دوی اعتماد پیدا کوي راځي افغانستان ته خپل صادرات او واردات بلري. موږ خو لرو استاد فکر کوي موږ برېښنا د دوه درې هیوادونه راو نو کله چې دا لرو ولې نور اقتصادي روابط موږ نه لرو ولې محدود په برېښنا شي دا مسئله د باندې باید کار وشي. او بل دویمه ګټه یې دا ده چې د متقابل احترام متقابل اعتماد په اساس زموږ د تجار هم جرأت که یو څه زیات خپل سرمایه گذاری زیات کاو په ده باندې کار وکړي تر څو چې واردات و صادرات زیات شي. دغه مسائل اړین دي اولویت ده چې په ده باندې کار وشي. او بل د فعلي د اسلامي امارت لپاره یو ښه چانس دی چې د نړۍ سره خبرو کې البته د میز شاوخوا کښېني او خبرې وکړي ووایي چې د بشري ناورین لپاره تاسو کولی شئ چې حداقل د بانکي راکړه ورکړه محدوده کړئ په بشري مرستو باندې دغه مرستو کې تاسو کولی شئ موږ ته د لار خلاصه کړئ خیده په نورو برخو کې به وروسته خبرو کښېنو. اما دا اولویت دی دا مبرم ضرورت دی فعلا د افغانستان د لپاره تاسو موږ ته څه تحصیل را منځته کړي د مطمئن چې هغه دغه نه کوي هغه په دې کې ډېر مخالفت به نه لري یعنی شروع یې انده ښه شروع ده موږ یو ښه په اصطلاح که حربه به ورته نه وایي یو ښه دلیل لرو د دغه موضوع او لپاره د مخکې کېدو لپاره یو ښه دلیل لرو د افغانستان البته نظام یو ښه دلیل لري په دغه دلیل کولی شي چې د هغو سره خبرې وکړو او دا به ښه شروع یو ښه پیل وي او که چیرې دام نه شي دا کارونه اولویت بندي نه شي مشخص په هر کام باندې مبتنی پر نتایجو باندې فعالیت و نه شي یا زه نتیجه ته ډېر نه شم چې ایلمن یعنی د افغانستان خلک نه شي ډېر ایلمن پاتې شي یعنی اهداف باید مختنی پر نتیجه تنظیم شي لاند محاله فعلا
ډیر
مسائل مثلا بیورن فردی کر کنه تیریدل را تیریدل دا مسائل دی ورسته اما فعلا اقتصاد باندې باید زیات
ډیر زیات مننه کور ودان له ټولو ملمنو دریا خان بهیر د اقتصادي چارو متخصص د بشری حقوقو د سازمان رئیس شاغلی لال ګل لال او په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام ویندو شاغلی وحید الله امانی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو څخه هم منندوی